द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګانو ریډونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د جون 19 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لا ول خوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی ویلی په ملکی په زوره د بيدرکه کولو په پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی او د پښتنو او د بلوچستانونکو په زوره د بيدرکو پیښې زیاتې شوې دي. دغه په سلی رښتما مې د پاکستان حکومت د مرکزی کابینه په غونډه کې د بيدرکه کړې شوې کسانو معلومولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې مشري به د قانون وزیر کوي او نور وزیران به هم پکې شامل وي. د افغان طالبانو حکومت د بارنو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنزی وای اسلامي امارات ذمہواری لري چې جنکو او نارینو ته د استقرو زمينه برابر کړي. په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې هغه ویلي دا یو شرعي حق دی او تمې خود لدا چې متعلقه وزارتونه دې په دې برخه کې خپل توجه زیات کړي او لار خلاص کړي. دا خبره هغه په داسې وخت کې کړی دا چې په افغانستان باندې د طالبانو د حکومت نه همیاشتې پوره کیږي او د جنکو د پاره د شپږم نه تر دولسم پورې د سکولونو دروازې لا هم نه دي خلاصي. او د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی د ملک جنوبي جنگ ځپلي خارونو مایکولیف اوډیسا ته د سفر وروسته ویل دي چې دوی به جنوبي علاقې چاته ورنکړي او دا به بیرته د روس نه قبضه کوي. دا سفر په داسې وخت کې تر سره شوی چې د ملک په مشرقي ډونباس سیمه کې وسوم تودا جګړه روانه ده. سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی ویلی په ملکی په زوره د بيدرکه کولو په پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی او د پښتنو او بلوچ زکونکو په زوره د بيدرکو پیښې زیاتې شوې دي. ایچ آر سی پی د روان کال په شپږو میاشتو پوره کېدو په ملکی روانو حالاتو باندې تفصیلی بیان جاری کړی چې پکې په یو شمېر پیښو اندېښنه هم ښودلې شوې ده. ایچ آر سی پی ویلی د حکومت پام د لور ته راړول غواړي چې په ملکی په زوره د بيدرکو په پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی په خصوصي توګه بلوچستان سند او خیبر پښتونخوا کې چې زیاته کومه خبره د اندېښنې وړ ده هغه ده چې د بلوچ او پښتنو زدهکوونکو په زوره د بيدرکو پیښې سوا شوې دي. ایچ آر سی پی دغه بیان په داسې وخت کې جاري کړی دی چې د ملک په بیلابیلو برخو کې زدهکوونکي په زوره د بيدرکو پر ضد احتجاجي مظاهرې کوي. ایچ آر سی پی غوښتنه کړې چې په زوره بيدرکه کول د جرم وګرځولی شي او ریاست دې د ټولو خلکو په زوره د بيدرکه کېدونه تحفظ ورکولو کنوینشن تایید کړي. په وروستو کې د مئی په میاشت کې د پاکستان مرکزی کابینه په زوره د بيدرکه کړی شوی کسانو معلومولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې مشري به د قانون وزیر کوي او نور وزیران به هم پکې شامل وي. ویل شوی وو په کابینه کې به د وزیرانو سره د بشري حقوقو د تنظیمونو غړي او قانون پوهان هم شامل وي. د کورونو چارو د وزارت اعلامیه تر مخه په سلی رښتما مئی کابینه د کمیټه جوړولو فیصله کړې و. د دې نه علاوه په نهشتمه مې د اسلام آباد های کورټ هم په یو تفصیلی فیصله کې په پاکستان کې د خلکو په زوره د بيدرکه کولو په مخنیوي د ناکامۍ په سر د پخوانی صدر پرویز مشرف او د هغه نه پس ټول حکمرانانو ته نوټیس جاری کړي او ویلي وو چې د خلکو په زوره د اوچتولو په خیر اعلانیه تګلاره کې د ککړو حکومتي واکدارانو پر ضد د غداري مقدمه چلول پکار دي. ایچ آر سی پی په خپل اعلامیه کې په ملکی په سیاسي اړیګړي د بشري حقوقو سره متعلقه مسلو موسمي بدلون د آزاد صحافت د فشار لاندې ساتلو په خزو او نرخزیانو د تشدد په پیښو هم اندېښنې ښودلې دي. د پاکستان د بلوچستان صوبې په هرنای ضلع کې د سړک جوړونکو مزدورانو په کیمپ نامعلومه وسلوالو برید کړی دی چې درې پکې وجرې شوې دي او پنځه پکې جوبر کړی شوې دي. د هرنای ضلع مرستیال کمشنر سردار محمد رفیق وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي د جمعې په ماښام 9 بجې وسلوالو د مزدورانو په کیمپ برید کړی و. د ای پی خبری ادارې تر مخه د بلوچستان صوبې حکومتي ویاندې فرا عظیم شاه ویلي برید کوونکو په کیمپ کې ولاړ گاډي هم سوځولې دي. ډیپټي کمشنر ویلي پنځه مزدوران چې بيدرکه شوي وو په دغه کې بیا دوه وروستو په نږدې علاقه کې موندل شوي دي. مرستیال کمشنر وایي د برید په وخت په کیمپ کې وته نږدې مزدوران موجود وو. د یادې پیښې ذمہواري وس پورې چا نه ده منلې. په کابل کې پرون د سیکانو په ګوردوارا په بمی برید او ډزو کې دوه تنه وجل شوي او و تنه زخمیان شوي وو. ملګرو ملتونو، هندوستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون ګڼ شمېر سیاسي مشرانو دا برید په کلکه غندلې ده. په افغانستان کې د ملګری ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم په خپل ټویټر او فیسبوک پاڼه باندې په سیکانو باندې د غبرت په کلکه غندلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خپل حکومت لخوا د برید په کلکو ټکو غندلی او دای د افغان اولس د دښمنانو کار بللی دی. د هندوستان د بارانو چارو وزیر ایس جی شنکر په کابل کې د سیکانو په ګوردوارا برید یو ډرن عمل بللی دی او په یو ټویټ کې لیکلی دی چې دا برید په کار ده د ټولو لخوا په کلکه وغندلی شي. د پاکستان د بارانو چارو وزارت هم په کابل کې د سیکانو په ګوردوارا برید غندلی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په پرله پسې دریو ټویټونو کې په افغانستان کې پروستو بریدونو اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو حکومت د بارانو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی وای اسلامي امارات ذمہواری لري چې جنکو او نارینه ته د استکړو زمینی برابرې کړي. خغلی ستنگزی نن د یک شنبه یا جون په 19مه په کابل کې یو غونډه ته وویل چې دا یو شرعي حق دی. هغه زیاته کړه چې اسلامي امارات په افغانستان کې تعلیم او تربیه ته ژمن دی او په خبره په ټول ملک به په هنتونونه او خوانزي د نارینه او ښځو پر مخ پرانیستي وي. هغه وویل هسی روان دي چې د زینو تکنیکی ستونزو تر هواري وروسته په ټول ملک کې د جنکو سکولونه یا خوانزي پرانستل شي. هغه تم خودلې چې اړونده وزارتونه دي په دې برخه کې خپل توجه زیات کړي او لار خلاص کړي. هغه دا خبره په داسې وخت کې کړي چې په افغانستان د طالبانو د حاکمیت نه همیاشتې پوره کیږي او د جنکو لپاره تر شپږم جمعات نه باندې د سکولونو دروازې وسپوري بندې دي. خغلی ستنگزی دا خبره په داسې وخت کې کړی دا چې طالبان د نړیوال په رسمیت پیژندنې کوششونه کوي، خو د امریکا او د یورپی هیوادونو په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو نه غواړي چې په افغانستان کې د ښځو، جنکو او د اقلیتونو حقونو ته د درناوي په ګډون د ټولو افغانانو بشري او اساسي حقونو ته درناوی ورکړي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د مایکولیف ښار ته سفر کړی. هغه دا سفر په داسې وخت کې کړی دی چې د سیورو دونیاسک مشرقي ښار سره په خوا او شا کلو کې درنه جګړه روانه ده. د روس فوزونه د هفتو نه دغه علاقه په قبضه کې د اغیستلو لپاره کوششونه کوي. مایکولیف ته د زیلنسکی سفر د روس لخوا په یوکرین د حمله وروسته وړومبنی سفر دی. د یوکرین صدارتي دفتر پرون د زیلنسکی ویډیو جاری کړی و چې د مقامی مشرانو سره اینی او تباه شوي ودانو جایزه اخلي. صدر د فوزیانو سره هم لیدلی وو، خو دا نه دی ویل شوی چې دغه سفر صدر زیلنسکی کله کړی وو. اخوا جرمن چانسلر اولاف شولز وای د جی 7 پر راتلونکي غونډه کې به دغه ملکونه یقیني کړي چې یوکرین ته تر څو چې ضرورت وي هر ممکنه مرسته ورکړي شي. د جرمنی ډی پی ای خبری ایجنسی ته مرکه په وخت هغه ویلي، مونږ به دا یقیني کول غواړو چې د روس صدر ولادیمیر پوتین اندازې کار ونه کړي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voagonews.com.
نوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا مهم خبرونه تاسو د سمینه حسن نواریدل زبخت اور شایم ورزو د رپورټونو پلور قدر من اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واریدل په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکا غیر حکومتي تنظیم د هیواد دننه پروان سیاسي ګډوډي د بشري او صحافتي ازادۍ په خراب صورتحال مخ په زیاتیدونکو ماحولیاتي بدلون د خلکو په زور د لادرکې په پیښو او د پارلیمان پرته د لا قانونه تاریخ طالبان پاکستان سره په پټو خبرو سخت اندېښنې خودلې دي. د بشري حقوقو د خپلواک غیر حکومتي تنظیم د انتظامی کونسل د غونډې ورستو جاری کړی شوی بیان کې ویل شوی دي چې هیواد کې په خزو او نرخزیانو باندې د تشدد په پیښو کې کمې نخکاری او د هیواد دننه مذهبي او فرقیز اقلیتونه هم غیر محفوظ دي. د پاکستان حکومت د بشري حقوقو تنظیم دی وسنو غوښتنو او اندېښنو ته لا کوم ځواب نه دی ویلې، خو دریز لري چې په هیواد کې صحافت آزاد او د خلکو دستوري حقوقونه خوندي دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک غیر دولتي کمیشن ایچ آر سی پی د انتظامی کونسل د شپږ میاشتنې غونډې وروسته په جاری کړي بیان کې ویلي چې د کونسل په مشاهده کې راغلي چې په ټول هیواد کې د پورمن مظاهره چانو خلاف د پولیسو د بربریت پیښې شدت خپلوي او د ریاست مخالف تورونو په اساس د سیاسي او بشري حقوقو د کارکونکو نیول کېدل معمول جوړ شوی. ایچ آر سی پی په خپل بیان کې ویلي په هیواد کې صحافت ازادي پر لپسې د فشار لاندې ده او صحافیان په تسلسل سره زورول کیږي. وای باید چې ریاست بلا جواز تشدد ته د رجوع کولو پر ځای د رائے د اظهار ازادي او د پرمن اجتماع د حقوقو احترام وکړي. ایچ آر سی پی ویلي کونسل آبادې ته د پیښو بشري حقوقو په یو شمیر ستونزو هم رڼا اچولې چې پکې په ګلګت بلتستان کې د موسمي بدلون اثرات او د دې لقبل د ګلیشر ویلې کېدو پیښې شامل دي. ایچ آر سی پی ویلي په پنجاب کې د ګرمۍ او نه سختو چپو او پسند او بلوچستان کې د اوبو په کمی د صوبو ترمنځ لانجې رامخې تکیږي. د ایچ آر سی پی سیکرټری جنرال حارث خلیق وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې اندېښنه خودلې چې په هیواد کې سیاسي عدم استحکام ته وده ورکول کیږي او وایي چې کله سیاسي خلک په خپل د پارلیمان د بالادستې درناوي نه کوي نو بیا د هغو د غیله پرزې نه دا چې غنی پوزي اسټابلیشمنت د پارلیمان بالادستې ته احترام نه ورکوي.
یي تمام جو مسائل هين موجودہ حکومت اور موجودہ حزب اختلاف کے درمیان وہ اسمبلی میں حل ہوں.
حغوائی زکا ضروری دا چی موجودہ حکومت او مخالف ڈلو ترمیز دستونزو اختلافات پا پارلیمان کے حل شی او کوئی وڈلہ اسمبلی تطلل نگوالی نو بیا دے زمنی ٹاکنی وکلی شی. پا پاکستان کی دا بشری حقونو غیر دولتی خپلواک کمیشن دا اندیخنو دا ڈاک بیان پا دا سے حال کے جاری کلے چی پاکستان پا یو وقت دے اقتصادی ماحولیاتی او سیاسی کلکیچ سرمخ دے او پا حیوات کی سیاسی کرکای روستر بلا سیوا کیگی. د لاہور پہنتون پرفارمن کرسچن کالج کے دا ہیومینٹی سانگے پروفیسر ڈاکٹر الطاف خان وائس آف امریکہ ڈیوا سرا د ایچ آر سی پی پا بیان خپل تجزیہ کی وائی سیاست مدارانو د خپل سیاسی مقصدونو لپارا ٹولا ٹولنا ویشلے دا چی ور سرا دا ہیوار ٹول ادارے ہم دا سیاسی توپیر یا اختلافات اخکار شوی دی.
لکہ دا دیر ضروری دا کہ لکہ پاکستان کی تعلیم او لکہ نور ایک سونے انٹیلیجنس یا دا پا دی خبر ترقی یافتہ جرمنی تو اہم گروزی کی
بشری حقوق د ساتن غیر دولتی کمیشن د حکومت پام په هیواد کې د جبري لا درکو اړخ ته هم راړولې او ویلې چې د خلکو په جبر د لادرکه په پیخو کې هیڅ کمی نه دراغلي او په ځانګړي ډول په بلوچستان خیبر پختونخوا او سند کې د جبري لادرکو په پیخو اندېښنې خودلې. ایچ آر سی پی وای د بلوچ او پختون طالب علمانو په زور د لادرکه پیخې سیوا کیږي.
اس پہ قانون سازی کی ضرورت ہے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے.
حارث خلیق وای د خلکو په زور د لادرکه د پیخو د مخنیوي لپاره د قانون جوړول ضروری دي او ایچ آر سی پی دا عمل نه یوازې غیر قانوني بلکې غیر انساني گنی. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د حکومت څخه د گلګت بلتستان د صوبې جوړولو د لوس پوره کولو غوښتنه هم کړي او ورسره د پارلیمان په باور کې د غستو بغیر په افغانستان کې د جنگیالو ډلو سره په پټو خبرو هم ټکونه کړي. ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
نوروونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا ورزو یو بل رپورت فلور د خبر پختونخوا د تاریخ انصاف حکومت ویلي مرکزی حکومت ورته د صحت کارت پروګرام په لړ کې پیسې ودرولې دي ځکه صوبایي حکومت په قبایلی ضلعو کې د صحت کارت ختموي خو مرکزی حکومت وایي قبایلی ضلع اوس په صوبا کې ورګړې دي او په کار ده چې صوبا د خپلو دغه ضلعو بندوبست د خپل بجټ نه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد مومند په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د مرکزی حکومت نه ورته خط راغلی او پکې ویل شوی چې د قبایلی ضلعو خلک د صحت کارت پروګرام نه وباسو ځکه صوبه د دوی لپاره په خپل بندوبست وکړي. نوموړي ویلي صوبه تیار ده چې د قبایلی ضلعو لپاره کار وکړي خو مرکزی حکومت ته ورته پیسې ورکړي. په قبایلی ضلعو کې 50 لکه خلک دي او دوی د پرمختیا د پروګرام نه نشي وستل کېدي.
فیڈرل گورنمنٹ سے خط آیا ہے کہ ہم قبائلی اضلاع کے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں.
خود مرکزی حکومت د صحت وزیر بیا پاتم جون د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت ته خط لیکلی چې د قبایلی ضلعو د صحت کارت پروګرام دی صوبې ته واړول شي. په خط کې ویل شوی چې د مرکزی حکومت د صحت کارت پروګرام په 13 جون پای ته رسی. دا خبره دی یقیني کړی شي چې د قبایلی ضلعو د پاره دی صوبائی حکومت د صحت کارت پروګرام دوامدار وساتي. د دغه خط په جواب کې صوبایي حکومت بیا مرکزی حکومت ته ویلي چې صوبه تیار ده چې د قبایلی ضلعو د صحت کارت پروګرام په صوبه کې ورګټ کی. خو د دې لپاره د مرکزی حکومت اړوند پندونه جاری کی. صوبایي حکومت زیاته کړې چې د قبایلی ضلعو خلک په NFC اوارد کې نه دي شامل، ځکه نو د دوی پیسې به وفاق ورکوي او که مرکز پیسې ورنه کړي صوبایي حکومت بیا د دې جوګه نه پاتې کیږي چې راتلونکي مالی کال کې په قبایلی ضلعو کې د صحت کارت پروګرام جاري وساتي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې په ویبپاڼه د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه د صحت کارت پروګرام لاندې د صوبې 2.2 میلیونه کورونو ته د کال په سر 100,000 روپۍ د علاج لپاره مرستې ورکوي ولکیږي او د دې لپاره کلیز بجټ نږدې 13 ارب روپۍ ایښودل شوی دی. د ریپورټونو تر مخه مرکزی حکومت د قبایلی ضلعو په صوبه کې د ورګډېدو نه وړاندې پخوانی پاټا په نېشنل صحت کارت پروګرام کې شامل کړی و. تیر کال بیا صوبایي حکومت مرکزی حکومت ته خواست کړیو چې د قبایلی ضلعو د صحت کارت پروګرام د صوبې ته ورکړل شي او د تحریک انصاف مرکزی حکومت یې دغه خواست منلی و. خبریال لحاظ علی دوی وته ویل د قبایلی ضلعو لپاره د دې پروګرام چارې د مرکزی حکومت سره وي، اوس یې صوبې ته سپاري. خو په صوبه او مرکز کې د حکومتونو ترمنځ اختلافاتو لامل دا د صحت کارت پروګرام لنجمن شوی دی.
په دغه غرغدي وخت کې پاکستان او د مسلم لیگ نن ترمنځ د رابطو د نشوالي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی او د وزیر اعظم ترمنځ د یو بل سره د نه ملارېدو په وجه دا ټول انتظامي او مالي مشکلات مخې ته راغلي دي.
د قبایلی ضلع کورمه سره تعلق لرونکي مرکزی وزیر ساجد حسین توري دیوه ته ویلي چې د قبایلی ضلع په صوبه کې ورګډې دورستو د دغه سیمو امور صوبې ته سپارل شوی او باید چې صوبایي حکومت دغه پروګرام روان وساتي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا دی وته وګي د بلوچستان حکومت به سبا خپل مالی بودیجه یا بجټ وړاندې کوي. د صوبایي حکومت د خزانه وزیر سردار عبدالرحمن کیتران ویلی دی چې د بلوچستان حکومت به د مالی کال 2022 درشتم د پاره د خلکو دوستانه بجټ د جون په 6 وړاندې کوي. او وايي په دغه بجټ کې د بلوچستان اسمبلی 15 پیته حلقو ته د برابرۍ په بنیاد فندونه بیل کرشه ودی چې د صوبې په ټولو سیمو کې یو شان د ترقۍ کارونه وشي. د بلوچستان د بجټ په اړه باندې تفصیل د ډیوه خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
صوبایي حکومت د بلوچستان مالی کال 2022 او درويستم کلنیزه بودیجه به سبا مازیګر و اسمبلی ته وړاندې کوي. د مالی بودیجه په هکله سي مشکله له خلکو سره خبري وکړي. دوی ډیر توقعات لدې ځخنه لري او و دې ته خوشبین نشکاري. پنځه پنځوس کلن عمر خان رخشه چلوي، وایي چې کاروبار یې په ټپه درېدلی دی. سردار خان بیا د کوټي یو تاجر دی، وایي چې د موجوده ګرانۍ له سبب زخه د خلکو پر کاروبار باندې ډیر منفي زیان پریوتی دی. د ده په خبره چې په مالی بودیجه کې د خلکو لپاره کومې مثبتې اغیز نه له مخه دوی لیدلې دي او نه اوس امید لري.
غریب دی، هغه ریړی دی، هغه در په درې ده. او یا بجټ نور به پیش کړی دی 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 و بجټ نتیجه پیش کړي بجټ خو پیش نه نتیجه دی پیش کړي بران خلاصي خلک راسي کاروبار مزيات سي پر موږ باندې دی یو کاروبار باندې بل خو ټکسونه په ملک اور پینې ساته بجټ پیش شه بجټ خو هغه وخت کې حساب په ملک خزانه ډکی د پور بجټ پیش شه د پور بجټ مړ سکو
فرید خان بیا د کالج د کوون کې دی
د بجټ په ولاته ځله خبره وکم روزمره د حکومت څخه خواسته چې موږ ته مفت تعلیم رام تعلیم شي سکول نشه کله جان دا رقم مستر ماینه کې وژن نن سبا د فیسوم ډیر زیات دا رقم د بورډ ولې صدرته وای تعلیم نظام موږ غیر نن سبا ډیر شاته کړی دي څنګه حکومت کې موږ تعلیم ډیر شاته کړی دي موږ دوکمنټ سیوار خاص کوچ په دغه بجټ کې موږ ته تعلیم شر ماینه کې شکالج شي یونیورسيټي او دا رقم شي سکول نو موږ ته راجوړ چې په دې کې د کمپیوټر سیستم لیبرټری سیستم دا ګرځي لیبرټری سیستم موږ ته د تعلیم کې را موجود کې موږ سکول ډیر کمی د بلوچستان
خو بیا هم د بلوچستان وزیر خزانه عبدالرحمن کتران ویلی چې دا به عوام دوست بجټ وي او د بلوچستان د ټولو سیمو پرمختیا دوی په پام کې نیولې ده د صوبایي حکومت له لوري و خبري رسنۍ ته ویل سوي دي چې دغه مالی بودیجه به سږ کال د 2022 او 2023 ټول ټال مالی بودیجه به تر 600 به زیاتوي اټکل کوي چې د پرمختیا د پروژو لپاره به 115 عرب او د غیر ترکیاتی د تنخواو او د نور خرچو لپاره 315 عرب شودل سوي دي صوبایي حکومت دا خبره هم کوي چې په دغه مالی بودیجه کې به 100 عرب روپی ته نږدې پور وي د صوبایي حکومت لخوا ویل سوي چې په دغه مالی بودیجه کې به دوی هیڅ ډول ټیکس نه لګوي حمید سمسور وی او ډی وا کوټا
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ده په داسې حال کې چې روس په تور سمندر کې د یوکرين نه نورو هیوادونو ته برآمد کیدونکي غنم او دانو ته لار نیولې او په دغه صادراتو بندیز په ځای کړې د روس د ګام ته په خبرګون کې د یورپی یونین د خارجه تګلارې مشر جوزف بوریل ویلی د روس دغه ګام مقصد نړۍ د قحط سره مخ کول دي پاکستان چې د خپل غنمو زیاتره برخه د یوکرين نارغواړي دغلته سیړنکاران وای د روس لخوا سمندري بندیز به په پاکستان هم ډیر منفی اثرات غورځوي په ډیر نور تفصيل د ډیوه خبريال احسان محمد خان پر ریپورت کې
د روسیا لخوا چې په تور سمندر کې د یوکرين څخه بهر هیوادونو ته تلونکي د غنمو او سري اجازهونو ته لار نیول شوی چې د دې ورستو اندېښنه ده یو شمېر هیوادونه به په فوري توګه د خوراکي شیانو د کمی سره مخ شي پاکستان هم هغه هیواد دی چې د بهر څخه د خپل ضرورت پوره کولو لپاره واردونکي غنمو 80% برخه یوازې د یوکرين څخه راغواړي د ملګری ملتونو ادارې د شمیرو تر مخه پاکستان یوازې په کال 2023 کې 3.8 میلیارد ډالر غنم د یوکرين څخه راغوښتلی د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر منظور احمد وای د یوکرين په صادراتو د غبندیز داسې دي چې په پاکستان باندې نیغ په نیغه منفي اغیز پریوزي
کول شي چې دلته با اول چې وستو په 100 روپے کلو یا 97 روپے کلو باندې پریږي دا په 200 روپے نو ډیر زیات ګرانی براشي او هغه ډیر بنیادی ضرورت ته جوړه ده څنګه مو دا یو برای راس کوم باندې اثر دی کوم چې هغه بندیزونه لګول په تجارت غنم اول ورو باندې نو هغه نورم هغه کې مشکلات پیدا شو دا ځان د پاکستان لپاره هم یو اثر بدري په نرخونو باندې خصوصا د غنم په نرخونو باندې چې موږ د یوکرين نه غنملو او هغه یو غټو تر سات کوون کې ملک دې د ټولې دنیا لپاره د موږ د لپاره
د یورپی یونین لخوا چې د روسیا د غغام د خوراکي شیانو د اصلي پټوګه کارولو په مثال ګرځول شوی او وای روسیا غواړي د غلې او خوراکي شیانو د بندیز د لارې هیوادونه بلیک میل کړي د پیښور پونتون د اقتصاد د سانګ مشر پروفیسر زلاکت خان وای د روسیا لخوا د یوکرين په غنمو صادرولو د غبندیز ورستو پکار ده چې پاکستان په وخت د بل کوم هیواد څخه د خپل ضرورت پوره کولو لار ولټوي
پاکستان ته به اصلي زیات افکتیږي دی او جنو هم تک چې خاص کر د خوراکي شیزونو ته مونږ د یوکرين نه راغړو نو د هغه کې به کیمرې دي د هغه اله پورې کله پورې چې موږ سره الټرنیټ بندوبست ځان د نیو کړي یره دا کم 60% غنم مونږ د یوکرين نه راغوښتل نو د دې متبادل به بیا مونږ چرته نه راغړو نو د دې شیزونو په پرایسز باندې به اثر پروژو دا به برخيږي او اثر به الډي زمونږ په ملک کې د ګرانه یو طوفان چې کم دی هغه راغلي دی دا طوفان چې کم دی دا به نور نور هم په شدت پدې کې راځي.
د یورپي یونین خارجه تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي روسیا تور سمندر د جګړې په میدان کې بدل کړي او د غلې او غنمو په وړلو یې دغه بندیز پر ځای کړي، خو دوی د ملګری ملتونو او نورو ملګرو هیوادونو سره په ګډه دې ته تیار شوي چې نړۍ د دغه پریکړې منفي اغېز څخه بچ کړي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ته غوږی ورزو د یو بل رپورټ په لور. روانونه د منصوبه مندۍ وزیر احسن اقبال ولست اپیل کړی وو چې د تورو چایو سکل دې کم کړي، ځکه چې پاکستان په قرض د بهر هیوادونو چای راغواړي او د زرعي مبادلې یو لویه برخه د چایو په درآمد کولو مصرف کیږي. د وفاقي وزیر له دغه بیان وروسته د چایو مینوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو خوندور غبرګونونه رامخته شوي دي. په پیښور کې د تورې چای څه نرخونه دي او عام ولس د چایو سکلو څومره شوق لري، تفصیل یې د ډیوه خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د پیښور اشرف روډ د چایو تجارتي مرکز دی، چرته چې په لویه کچه د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو نه تاجران راځي او د وچو چایو سودا کوي. میاګولداد نومي سوداګر وایي د پیښور د تورو چایو منډی ته د بهر هیوادونو لکه کینیا، بنگلاديش، سریلانکا او ویتنام نه په لویه کچه چای راوړل کیږي، خو وایي د تیر کال په پرتله د چایو نرخونه ډیر سیوا شوي دي.
چې دومره ګرانې شوي دي چې د پروس کال نه سکالې ډېرې ګرانې شوي. مخکې به دغه چې کومې مونږ خرڅولې کینیا اول نمبر مونږ په 650 باندې خرڅولې، او چې کوم دی ورو ما غا چې کوم دی په 1200 روپۍ چې چاته ریټ وای بس یو سړی یالي نه وسی نه کیږي. مخکې به چا 15 کیلو وړلې، 4 کیلو به وړلې، 10 کیلو به وړلې، هغه اوس 1 کیلو گزاره به کوي، 1 کیلو نیموي سا د کور چلن به وکړي.
سوداګر وایي د لومبۍ کوالټۍ د کینیا چای 1 کیلو نن سبا 1200 روپۍ او دغه شان دویم نمبر چای 1000 روپۍ نرخ دی. د تورو چایو په یو کنټینر کې 14 ټنه چای راځي او بیا په یو بورۍ کې 8.5 کیلو تورې چای وي. د لومبۍ نمبر چای یو بورۍ نرخ نږدې 1500 روپۍ او د دویم نمبر 6500 روپۍ جوړیږي. پیښور کې زیاتره خلک د مرکزی وزیر احسان اقبال د هغه مشورې سره بالکل اتفاق نه لري، ګینه چې د چایو سکل دی کم کړل شي. د باجوړ سره تعلق لرونکي سید محمد طاهر وای پښتانه د تورو چایو ډیر شوق کوي، وای په خپل په یو شواروس کې 15 پیاله چای خامخه سکم.
چایو خو سرجی منګه ډیر زیات شوق کو، ایون زبتا سودایو يم پرام د ویری چایلډ هود شي کم دی منګه د چایو شوقینی. د سکول نه بچکل رالو نو مور بارا ته دا وی چې تاسو روټي خوړی منګه بچی پریپر کولا، او بیا چې کله یونیورسيټي ته لاړ شو نو هغه کې اولنی شي زمنګ په چې باندې فوکس وي، بریک کې زمنګ چې وي، بیا هاستل ته چیرې شو د ټول ناول چې بخو، نو تقریبا د 15 شپږ پیری مطلب دا چې مونږ چې سکو د ورځې.
د تورو چایو سوداګر وایي د ډالر نرخ په پورته تلو سره مارکیټ ډیر اغیزمن شوی او دکاندارانو سره ګودامونه د مال ډک پراته دي. وایي کال نیمړاند چې په کومه سرمایه 50 بورۍ مال کېدو، په هغه سرمایه اوس فقط 15 بورۍ د چایو کیږي، او بل دا چې هیواد کې د رواني ګرانۍ لقبل د خلکو د چایو اغستو توان هم کم شوی. مرکزی حکومت 13 میاشت هیواد ته درآمد کیدونکو مختلفو شیزونو بندیز لګولې، خو په دغه کې تورې چای نه دي شامل، ځکه چې دا د ضروري شیزونو په نوملړ کې شمیرل کیږي. د کال 2000 د ریپورټونو تر مخې پاکستان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله ټولنه سیوا چای درآمد کوي، چې د کال په حساب سره 650 میلیون امریکایي ډالر لګښت پی راځي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس آف امریکا ډیوا ته وګی. د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد د زمیدار اکشن کمیټې په غوښتنه باندې د کوټي پنجاب نېشنل های وې قامي لار تړل شوې ده، چې لکبلې په دغه لار د گاډو اوږده قطارونه جوړ شوې دي او ورسره په سخته ګرمۍ کې مسافر د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کاروندګرو غوښتنه ده چې د بجلی د کموالي له سببه د دوی باغونه او فصلونه ډیر زیانمن شوي دي. د دغه احتجاجي مظاهرو نور تفصیل د ډیو خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان زمیندار اکشن کمیټې له لوري د کوټي پنجاب لوی لار د کاریزاتو پر خانوزی او پر خانی بابا باندې د هر رنګ ټرافیک لپاره تړل سوي و. دغه کاربندیز سار له و بجو زخه پیل سو چې تر غرمې پورې دوام درلودي. د کاربندیز له سبب زخه مسافر له سخت مشکلات سره مخامخ وو. د زمیندار اکشن کمیټې جنرال سیکرټر عبدالرحمن بازای په دې باب ویایي،
دا وخت په ټول بلوچستان کې زمیداران پر روډو را وتلي او خصوصا خانوزی، کلاسفلا، مستون، کاناک، خوزدار، کلات، او دا وخت صرف دوه غنټې بجلی ده. د زمیدارانو د یو کم اندازې مطابق درې نیم سواره روپۍ د دوی د باغو د فصلو د ټماټرو او تمام فصلات سبزیات داغو نقصان شوی دی. زراعت بالکل د تباہی پر اخری کناره ولاړ دی. حکومت دا خاص کو چې د بلوچستان کوټه چې 1000 میگا واټ ده دا وخت صرف 1500 میگا واټ بجلی ورکی پکار دی چې د بلوچستان 1000 میگا واټ بجلی ورکړي.
وکروندګرو ته د برېښنا د صوبایي څنګه له لوري زخه له دوی سره ژمنه وسوله چې په دوی ورځې کې د نن به لوډ شیډینګ به کم کی او د برق د لوی لاین کوم استنی زیان منسوي دي هغه به بیرته جوړ کړي او کچيري ونه سونو دوی به په بلوچستان کې د برېښنا لوډ شیډینګ سنوې خبره نه ده. خو د دوبي په سخت ګرمۍ کې لوډ شیډینګ نه یوازې دلته په بلوچستان کې بلکې د دوبي په سخت ګرمۍ کې د پاکستان په نورو برخو کې هم د بجلی طلب ډیر زیات شوی دی. په پاکستان کې د برق یا د برېښنا څنګهوي چې دا وخت په هیواد کې ل 15000 زخه تر 14000 میگا واټ پورې د بجلی اړتیا ده، لکه په پاکستان کې دا وخت 9000 میگا واټ بجلی جوړیږي. دا وخت ایواد د بجلی د 2230 میگا واټ د شارټپار یا لکمی سره مخامخ دی. 4212 میگا واټ پلانټ بجلی جوړول نشي او 2500 میگا واټ بجلی چې تر خلګو پوری را رسی 2500 میگا واټ بجلی تر رسیدو لمخ په تارو کې ځای کوي. واپډا ودیته د برېښنا څنګه ودیته لاین لاسیز ویایي. په پاکستان کې د برېښنا د څنګ مایرین ویایي چې ایواد دا وخت د 14000 میگا واټو د بجلی د پیدا کولو توان لري. د توانایي د څنګ چارواکي دا خبره هم کوي چې اوس تیل ډیر ګران سوي دي. حمله دې سبب زخه په ګرانو تیلو باندې بجلی پیدا کول ډیر مشکل کار ګرځېدلې دي او دغه ډول لمنګلا او تربیلا کې د اوبو د کمی له سبب زخه هم د بجلی پیداوار ډیر کم سوي دي. د توانایي مرکزی وزیر خورم دستګیر ویلي چې په دینزدو کې د بجلی لوډ شیډینګ را کم سی خو ختم کیدای نه سی. د په خبره چې حکومت به ډیر زر د تیلو بندوبست وکي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا دیبره د طالبان حکومت د بارنو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانکزی وای دا د اسلامي امارت ذمہواری ده چې جنکو او ولکانو ته د تعلیم یو شانتکه موقع برابر کړي. نوموړي په کابل کې یو غونډه ته ویلي دا د جنکو یو شری حق ده. نوموړي دا تبصره په داسې حال کړي چې په افغانستان کې په واک کې دراتلو وروسته طالبانو د شپږم جمعات نه پورته جنکو سکولونه تړلې دي او لا تر اوسه پورې دا غوي سکولونو ته د لیګلو د پاره کمه تګلارا نه ده برابر کړي چې په زدي په ګرد نړۍ کې خبرګونونه راپارېدلې دي. تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې ما وښیر وړاندې کړي.
د طالبانو حکومت د بهرنو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانکزی وای اسلامي امارت ذمہواری لري چې جنکو او نارینو ته د زده کړو حالات برابر کړي. هغه لستانکزی نن په کابل کې وونډه تویلي چې دا یو شرعي حق دی. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د متحده قانونو د بشري حقوقو کونسل مشر میشل بچلبي ویلي کونسل یې په افغانستان کې د بشري حقوقو د صورتحال نه خبر کړي او ویلي دي دا خبره ښکاره کوي چې نن موږ افغانستان کې وینو چې خزي د یو منظم نظام د لاندې زورول کیږي. د بشري حقوقو د کونسل مشر د کونسل 15مې غونډې ته په خپل رپورت کې ویلي چې افغانستان کې د ښځو حالت اندېښمن دي او د 1.1 میلیون جنکو په ثانوي تعلیم کار بندیزونه دي چې لوږی د دوی راتلونکي نیخ پنیغه متاثر کیږي. هغه ویلي د مارچ د میاشتې راهسې د جنکو تعلیم او د ښځو د حقونو په اړه څو وړ احکامات جاری کړي شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو د تحفظ ادارې امنستي انټرنیشنل هم ویلي د طالبانو د حکومت ذمہواري جوړیږي چې افغانستان کې جنکو ته د ثانوي تعلیم اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکسی زیاته کړي چې اسلامي امارت په افغانستان کې تعلیم او تربیه تجمن دي او په خبرې په ټول هیواد کې په پوهنتونونو او سکولونو د نارینه او ښځو پر مخ پرانستې دي. هغه ویلي هڅې روانې دي چې د خپلو تکنیکی ستونزو تر هوارې وروسته په ټول هیواد کې د جینکو سکولونه پرانستل شي. یاد دي وي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرلاینز خپل کار پای ته رسولو او د دې هیواد د تک په وخت په خپل وروستي پیغام کې د طالبانو په سخت دریزو تګلارو سخت خفګان څرګند کړی وو او ویلي وو چې دوی د ښځو حقونه او د مطبوعاتو ازادي محدودوي او ټول شمول حکومت نه جوړوي. هغه ویلي وو کله چې په افغانستان کې کار شروع کړو داسې فکر یې نه کوو چې دا هیواد په داسې حالت کې پریک دي څنګه چې وسته. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم د ښځو د څانګې مشر حیدر برهم تیره اونۍ د تنظیم په پاڼه د افغان طالبانو په ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی په نامه یو مضمون کلی کلی وو. افغانستان کې د ښځو د حقونو او جنکو د تعلیم وضع خراب شوی او په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته د 13 میاشتو راهیسې دا لړۍ دوام لري. بیان کې ویل شوی اګه چې د نړۍ د حکومتونو لخوا افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیزونو پړه سو واره غوښتنه شوی خو دا کافي نه ده. د متحده قانون سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرس خبرداري کړې د یوکرین تر افغانستان او میانمار نه تر مالی هیواد پورې د سولې په خبرو کې د ښځو نشوالی ښایي چې د قدرت د نظام سره ناسم د سړو بالادستی څنګه نړۍ ته ماتې ورکوي. هغه ویلي د بشري حقوقو نړیوال کونسل په نړۍ کې د بشري حقوقو لپاره د نړیوال مکالمې او تعاون یو بنیاد دی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا. نړیوال مطبوعات وایي پاکستان سره په نرمۍ کولو امریکا د غلطه د خپل پاتو افغانانو او ملګرو حفاظت یقیني کولای شي. په دې مضمون د امریکای په مشهور فارن پالیسی مجلې کې یو تفصيلي معلوماتي مضمون خور شوی دی چې کتنه ورته زمونږ همکار مختار خلیل کړی دی.
په کابل د افغان طالبانو د مکمل عملداري د قائمیدونو لږ وړاندې امریکای په لوی شمیر کې خپل استوګن گرین کارډ لرونکو او امریکني فوج سره کار کوونکو خپل ملګري په هوایي جازونو کې د کابل نه پورته کړل. خو اوس هم په لوی شمیر کې امریکني استوګن او د امریکای د غرض نور افغانان لا پاتې دي. په دې موضوع د امریکای په مشهور میگزین فارن پالیسی کې یو معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان سره په نرمۍ راخستو د ورستو پاتې افغان انانو حفاظت ممکن کېدې شي. فارن پالیسی د خپل مضمون په شروع کې لیکي اگر که پاکستان کې دا وخت قائم د میا شاباز شریف حکومت په تیندکونو او سکیندو ده خو امریکای ته موقع ده چې افغانستان نه د وټو رستو د غلطه پاتې ډيري مسلې د شاباز شریف د حکومت په مرسته اواري کی. په دې کې د ټولو نه اهم مسله د امریکای د هغو افغان ملازمانو دراوستو ده چې دا وخت په افغانستان کې گیر دي او د طالبانو د خطرې لاندې ژوند کوي. مضمون لیکي چې د پاکستان او د امریکای ترمنځ د اختلافات او فرص ډیر اوږد دی. په دې کې د افغانستان په شلکلن جنگ کې د پاکستان د افغان طالبانو سره د مرستې نواخلي چین سره د فوجي او اقتصادي ملګرتیا غوند ډېری مسلې شامل دي او دا په لږ وخت کې دا واریدو نه دي. خو د پخوانو امریکانو افغان ملازمانو د مسلې په اوارولو کې د پاکستان امداد به یقینا چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو کې د نا اعتبارۍ ختمولو په لوري یو ښه قدم وي. د امریکې د تخمینی مطابق 6000 نور داسې افغانان لا پاتې دي چې د امریکې د حکومت د پاره کار کړی دی او د کډوالۍ په حواله د خصوصي ایمیګرنت ویزې حقدار دي. د امریکانو فوجونو افغانستان نه د وتو وروسته هم د امریکای د خارجه چارو محکمې په لک شمیر کې د ایمیګرنت ویزی حقدار امریکایي استوګن او گرین کارت لرونکو راو وستل او قطر ته او رسول. خو د افغان طالبانو قطر سره په سلانجره پورته کېدو دغه پروازونه بند کړی شول، خو چې کله د قطر او کابل ترمنځ ستونزې هوارې شوې نو د خارجه چارو وزارت په 13 جنوري کې د خپلو خلکو د راوستو لپاره خصوصي پروازونه بیا شروع کړل او تر 3000 پورې افغانان روچت کړي شوي وو چې افغان طالبانو نوې لانجې راپورته کړي او پروازونه بیا بند کړل. فارن پالیسی خپل مضمون کې لیکي چې امریکای سره د خپل خلکو کابل نه د اوچتولو د عمل توندولو دولارې دی، یو خدا چې قطر کې د دې قسم خلکو ساتلو د پاره گنجائش زیات کی او بل دا چې د پاکستان په لار د دوی د راوستو عمل تون کی. د افغانستان د نورو گاونډي ملکونو ایران او د وست ایشیا د ملکونو افغانستان سره د سرحدونو د بندیدو له سبب دا کار ممکن نه دی. د امریکای حکومت سره اوس یې یو لار دا پاتې ده چې د پاکستان امداد ترلاسه کی. مضمون لیکي اگر که پاکستان کې د شاباش شریف موجوده حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مخالفت د سخت فشار لاندې دی او عمران خان دا وخت د امریکای هم سخت مخالف دی، خو بیا هم شاباش شریف د امریکای د ایمیګرنت ویزی حقدارو افغانانو له پلار ورکولو صلاح شوی دی، ځکه چې د شاباش شریف د حکومت امریکای سره تعلق خکولو نیت دی. خو بل طرف ته شاباش شریف سختو اقتصادي مسلو سره مخ دی او پر راتلونکو عامو انتخاباتو کې د خپل سیاسي مستقبل خطرې نه د بچ ساتلو لپاره هم سډیره خطر په سر نشي اخیشته، ځکه چې د عمران خان عوامي مقبولیت ورسته ورده په زیاتې دوده او هغه په هر جلسه کې د خپل حکومت ختمولو د سازش او مداخلت تور په امریکا پوری کوي. خو وزیر اعظم شاباش شریف د پاکستان د فوج د سرلخکر د جنرال قمر جاوید باجوا په ټینګه مرسته امریکای سره د دوستانه تعلقاتو جوړولو قډاډه بیانونه ورکوي، خو بیا هم که د پاکستان حکومت سره د امریکانو افغانانو د پاکستان په لار د وستو سم منسوبه جوړولای شي نو د بارا کې د پاکستان د حکومت دننه د فکرمندو راپورته کېدو ویرشته، ځکه چې د طالبانو د کابل د نیو وروستو 3,00,000 افغانان په ماجرت پاکستان ته وړیدلې دي. هر کله چې 4,00,000 افغان ماجر د وړاندې نه پاکستان کې پراته دي، پاکستان سره دا ویره هم ملدک امریکای د پاکستان په اجازت پاکستان ته راننوتونکو ټولو افغانانو له ویزې ورنکي نو دا افغانان به هم پاخه پاکستان کې پاتې شي او دا به په پاکستان یو اضافي بوج وي. د پاکستان د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره امریکا باید چې د پاکستان پوره تب تسلی وکړي، دې لپاره د امریکا د پی آئی اے خدمات حاصل کی، پدی به د پی آئی اے آمدن هم زیات شي او پدی مرسپن ایئرلاین کې به هم لګسا اوغړیږي. امریکای ته د تلونکو افغانانو په معامله د امریکای او د پاکستان ترمنځ د دوارخي د ملګرتیا به یقینا چې د دواړو ملکونو د تعلقات خوکېدو سبب هم وګرځي.
ګرانو رزونکو، وایس آف امریکا ډیوا ته غوږې ورزو. یو بل مهم رپورټ په لور، په افغانستان کې واکمنو طالبانو تور پورې کړی چې وای په نړیواله توګه د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو یا تسلیمولو کې امریکا خندان راولاړوي. امریکای تر اوسه د دغه تور په ځواب کې سندي ویلي، خو د امریکای په ګډون روس، یورپي ټولنې او ملګرو ملتونو وخت په وخت ویلي که طالبان بشري حقوقو ته درناوی ونه لري او ټول شموله حکومت جوړ نه کړي نو حکومت به په رسمیت اون پیژندل شي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې د ډیوا همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د تیر کال د اگست له 15 راهیسې 10 میاشتې کېږي چې وسلوال طالبان پر افغانستان واکمن شوي او په لنډمهاله کابینه کې ټول سړي شامل دي چې اکثریت یې پښتانه دي، خو لا یې هم حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د دوی د حکومت پالیسۍ او که کوم بل هیواد د دې ذمہوار دی چې حکومت یې نړیوال جواز نه دی ترلاسه کړی. مجاهد د طالبانو په یو واتس اپ ګروپ کې د خبریالانو د پښتنو په جواب کې وویل، تر کومه ځایه چې د بهرنیو هیوادونو لخوا زموږ د حکومت په رسمیت پیژندلو خبره ده، زه فکر کوم امریکا تر ټولو ستر خنډ ده. امریکا نور هیوادونه په دې خاطلو ته نه پریږدي او خپل هم په دې طرف کوم ګام نه دی اخیستی. امریکای تر اوسه د دغه تور په جواب کې څه نه دی ویلي، خو د امریکای په ګډون روس، یورپي ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي که طالبان بشري حقوقو ته درناوی ونه لري او ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، حکومت به په رسمیت ونه پیژندل شي. ذبیح الله مجاهد داوا وکړه چې طالبانو هغه ټول شرایط پوره کړي دي چې په بنیاد یې د دوی حکومت په سفارتي کچه په رسمیت وپیژندل شي. مجاهد په ټینګار سره وویل د امریکای په ګډون ټولو هیوادونو ته په دې پوهیدل پکار دي چې له طالبانو سره سیاسي شکیلتیا د هر چا په ګټه ده. وایي دا کار به نړۍ ته دا موقع ورکړي چې پر هغو ګیلو ورسره رسمي خبرې وکړي چې دوی له طالبانو لري. ذبیح الله مجاهد په ټینګار سره وویل د دوهې د تړون په بنیاد د طالبانو مشران له امریکای سره دوه اړخیزې ښې اړیکې غواړي. وایي واشنگټن ته هم پکار ده چې د طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې ولري. مجاهد وایي تر کومه وخته چې امریکای افغانستان نیولی و موږ د یو بل دښمنان وو او له امریکای سره جنګېدلو، خو هغه جګړه اوس ختمه شوې ده. د نړۍ هیڅ یو هیواد چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، بنیادي سبب یې له ښځو او نجونو سره د هغوی سخت چلند ګڼل کیږي. خو ورسره نړۍ ورباندې د یو داسې پراخ حکومت د جوړولو ټینګار هم کوي چې د ښځو په ګډون د افغانستان ټول اړخونه او ډلې په کې استازیتوب ولري. شاوخوا نهه میاشتې کیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه بند ساتلي او د هغوی تعلیم یې ځنډولی دی. ورسره د دغو سکولونو ښځینه استادانې او په نورو حکومتي ادارو کې ښځینه کارکوونکي هم له کارونو منع کړل شوي دي. طالبانو د ښځو د چارو وزارت ختم کړی او پر ځای یې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت جوړ کړی دی چې نه یوازې د ښځو آزادي محدوده کړې، بلکې امر یې کړی چې ښځې به له کوره بهر مخ نه ښکاره کوي او تر 10 کیلومتره زیات سفر به له کورنۍ نارینه پرته نه کوي. د افغانستان څنګلوریو او د سیمې هیوادونو هم له طالبانو په ټینګه غوښتې مخکې له دې چې دوی له حکومت سره په رسمي اړیکو باندې فکر وکړي، هغوی دې پر ښځو لګولي بندیزونه لرې کړي. د افغانستان لپاره د روس له استازي زمیر کابلوب څخه روانونه خبريالانو وپوښتل چې آیا روس د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته نږدې سوی که څنګه. هغه په جواب کې وویل یو داسې ټولګډ حکومت چې د افغانستان ټول قومونه پکې سیاسي برخه ولري د رسمیت پیژندنې پر لور لومړی ګام دی. موږ دا خبره پټ نه ساتو او خپلو افغان سیالانو ته ښکاره کوو. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د حکومتونو په ګډون د ډیرو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو هم د نجونو پر تعلیم بندیز او له ولسي ژوند د ښځو منع کول رد کړي دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې طالبان اوس هم له القاعده ډلې سره نږدې اړیکې لري. اوایي د دې ډلې د مشر ایمان الزواهری په ګډون نور مهم مشران د افغانستان په ختیځو سیمو کې اوسېږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي نه القاعده او نه غړي دا مهال په افغانستان کې سته. وایي حکومت به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د امریکې یا د هغې د اتحادیانو په ضد د افغانستان خاوره استعمال کړي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
ګران اوریدونکو د وایس آف امریکا دی وده د یوکران صدر ولادیمیر زیلنسکی د هیواد جنوبی جنگ ځپلي ښارونو مایکولیف او اوډیسا ته د سفر ورستو ویلي دي چې دوی به جنوبی علاقې چاته ورنکړي او دا به بیرته د روس نه قبضه کوي. دا سفر په داسې حال کې ترسره شوی چې د هیواد په مشرقي دونباس سیمه کې اوس هم توده جګړه روانه ده. په دې اړه د وایس آف امریکا په یو تفصیلي رپورټ کې نور حال د ډیو همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د اوکران د چارواکو تر مخه د سیوردونیکس په کلو کې توده جګړه روانه ده. د هفتو راهیسې روس په سیوردونیکس د قبضې کوشش کوي. د لوهانس گورنر ویلی دی چې روس تر دې دمه په ټول ښار قبضه نه ده کړې او د اوکران محافظین د روس خلاف د خپلو علاقو ښه دفاع کوي. د روس د دفاع وزارت د خالی پورس ویلی دی چې په مرکزی اوکران کې د لیسچنسک او د کرمنچک په علاقو کې روسي ځواکونو د تیلو د صفا کولو یو کارخانه او د تیلو یو ډیپو تباه کړی دی. روس وای د دې ودانو نه به په دونباس سیمه کې اوکراینی ځواکونو سره مرسته کېدلې. د جرمني چانسلر اولف شولز د جرمني ډی پی ای نیوز ایجنسی سره په مرکه کې ویلي دي چې تر څو ضرورت لري دوی به د اوکراین سره مرسته کوي او کوشش به کوي چې دوی د روس د صدر ولادیمیر پوتین منصوبې کامیابې ته پرې نه کړي. شولز په مرکه کې ویلي چې پوتین دا خیال کوي چې که روس زیات علاقې ونیسي نو نړیواله ټولنه به د خپلو هلو ځلو په شا شي او هر څه به د معمول کیسه شي، خو دا یې د ده خام خیالي بللې ده. د اوکرين کایف ته د خپل دویم سفر په وخت برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن ویلی وو چې روس رو پرو د اوکرين علاقې قبضه کوي او خبرداري یې کړې وو چې په اوکرين کې د روس برې د سیمې د پاره تباهی را مخته کولی شي. جانسن زیاته کړې چې د اوکرين جګړه اوږدېدل شي او دا چې اوکرين ته د یرغلګرو خلاف په سمدستي ډول ګوله بارود وسله او نور آلات ورکول پکار دي او د دې آلاتو د استعمال تربیت هم ورته ورکول پکار دي. وړاندې د ځینو څېړونکو وینا وه چې د روس صدر پوتین د جنگ اوږدولو پلان جوړ کړی او تمه کوي چې دې سره کېدل شي مغرب کې د اوکرين سره په مرستو کې کمی ولیدل شي. د ناتو سیکرټری جنرال جنس ټولټنبرګ د جرمني اخبار ته ویل دي چې دوی ته تیار اوسېدل پکار دي ځکه چې کېدل شي دا شخړه تر کلونو اوږده شي او دوی ته د اوکرين سره د مرستو نه دی پشا کېدل پکار که هر څه د دې قیمت په پوزي او د خوراکي توکو او انرژي د لوړو بیو په صورت کې دی هم ولې نه وي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د جمعې پورس ویلې دي چې په اروپایي اتحاد کې د شاملېدلو په اړه یورپي کمیشن د اوکرين په اړه مثبته فیصله کړې او اوس راتلونکي هفته د یورپي کمیشن د فیصلې انتظار دی. زلنسکی دا یو اهم پرمختګ بللی دی. د جمعې پورس د روس صدر ولادیمیر پوتین په سنت پیټرسبرګ کې نړیوال اقتصادي فورم ته په خپل وینا کې په مغرب د سامراجي لاپرواهۍ تور لګولې وو او د بندیزونو د لارې د روس تباه کولو ګام یې د دوی احمقانه بللی دی. خو پوتین زیاته کړه چې په اروپایي اتحاد کې د اوکرين د هڅو خلاف نه دی. ناتو په مقابله کې اروپایي اتحاد یو پوځي ائتلاف نه دی. پوتین وویل چې په اوکرين کې د روس خصوصي عملیات د دوی لپاره ګران خو لازمي وو او ورسره یې د دې د شروع کولو تور هم په مغربي ملکونو ور ولګولو. د وایس اف امریکا د خبريال جف سلډن تر مخه د امریکای د ریپبلیکن د ایوان نمائندگان د خو د استخباراتو د کمیټې غړي مایک ټرنر د ډیفنس ون ټیک سر مشري زغونډه کې یو سرګند کړي چې روس د لوی تباهي وسله کارولی شي. اروپایي هوادونه تر سلويخت 20% پورې د خپل ضرورت لپاره روس ته د ګیس او تیل ضرورت لري. خو په اوکرين د روس د يرغل راهسي هسي کیږي اروپایي ملکونه د روس په ځای د توانای د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره نوې لارې ولټوي. فرانس هغه روسنی ملک دی چې د روس د قدرتي ګیس نه په مکمله توګه لری کړل شوی دی. ماسکو اټلی او سلواکیا ته هم په سپلای کې نیم په نیمه کمی راوستي دی. جرمني او آسټریا هم ځپلی شوی دی. په اوړي کې د یورپي هیوادونو استعمال کم وی ځکه دوی د ژمي لپاره خپل ذخیره سیوا کول شروع کړي دي. اروپایي اتحاد غواړي کم از کم د نومبر د میاشتې پورې غړي ملکونه 80% ګیس ذخیره کړي. روس وړاندې پولند، بلغاریا، فنلند، دی نیدرلینڈز او پر ڈنمارک قدرتی گیس بند کھڑے رہے. ارباب محمود علی، وائس آف امریکا، دیوا، واشنگٹن.
درمن اوریدن کو وائس آف امریکا دیوا تاواگی. نن پا گرد نڑے کی دا پناگزین اوراز مانزلے کی گی. ملگرو ملتنو دا کڑوالو ایجنسی وائی پا گرد نڑے کی دا جنگونو او اقتصادی بدحالی لکبلا دا سلو ملیانو نزیاد خلق د کډوالۍ په ژوند مجبور دي. په پاکستان کې د لسیزو راهسه د کراچۍ په افغان کډوالو کیمپ کې میشت افغانان وای د مدونه په پاکستان کې ژوند کوي خو بیا هم ورته پاکستان د پردو په سترګه ګوري. افغان کډوال وای په کیمپ کې د صحت او تعلیم په سیر بنیادی سہولتونه هم نشته او موجوده اقتصادي کړکېچ دوی تر ټولو زیات ځپلې دي. په دې اړه نور تفصیل د کډوالو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره د کراچۍ نه د ډیوه خبريال ذوالفقار بیٹنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د لسیزو راسي آباد د کراچۍ افغان کډوالو کمپ کې میش افغانان وای د خپل راتلونکي نسل ژوند هم په تیاره کې ویني. افغان کډوال مولانا رحیم الله وی د وسره خبرو کې ویل اته د شکلو وړاندې پاکستان ته راکړه شوی وو او نوې نسل یې دلته زیږیدلې خو تر دې مهال په پاکستان کې پر لپسې د پردیو احساس کوي.
عام شومان دی جنی دی الکان دی گرد دلتا پیدا شوی دی دا زمارا علاوہ گرد پاکستانی دی اس کا چیرے افغانستان تک تغوار میں بیا زو خو زما لیکن دا زمنگا مشومان دلتا دلچسپی نہ لری لکا سم زمنگا جون دا سی تیر شو زما خیال کی دا دا سسٹم چوی زما مشومان سسٹم ہم مستقبل کے تا روشن دی او دیر تھیرا دی او دیر خطرناک دی.
د کراچۍ افغان کډوالو کیمپ مرستیال مشر امان الله جان وی ډیوته ویل کراچۍ ته راکډه کیدوړم بنې کالو کې په کیمپونو یا خیمو کې دلته ژوند پیل کړی وو. اوس مهال د خټو کورونه جوړ کړي خو د سلور لسیزو راسي جوړ ماجر کیمپ لا هم د ژوند بنیادی سہولتونه نه لري.
کیمپ کې کم تراکی راغلی مطلب یا کیمپ یې مختوره وتلې مطلب تراکی کې مطلب یې کیمپ کې خلک څخه پیدا یا ګټه پورته کړي هغه کم ده هسپتالونه نشته خیراتو هسپتالو ته مونږ خپل مریض ویسو هغه هسپت ډاکټر نه پیس نه مونږ ته ګران د ټیکسي کرایه زیات پریوزي خلک غواړي چې دلته اسکولونه جوړ شي مطلب کا جناکو ده که مطلب علاقان ده ده ورس خپل درسونه ووایي که دینی ده دینی درسونه ووایي
سیف الله اڅکزی په پاکستان کې زیږیدل او لوی شوی هغه وای پاکستان خپل وطن ګڼي او بیا افغانستان ته د ستنېدو هیڅ تمه نه لري خو بلخوا پاکستاني په رسمي ډول د خپل غړي په توګه نه قبولوي هغه وای پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې د خپل هیواد عام غړو په توګه دی او پیژني
نو بل ملکو ته چې کم دغه هیواد ورسي په هغه دم ثبوت ورکي او شناخته کارتونه یو شی ورکي مش خطر وس مش ته خو شناخته کارتونه نه دی راکړي دوه کم سلوی ښکاله کې موږ غلی نو موږ ستونی دغه دی چې موږ سره د کارت مسله غټه مشکل دی موږ ته په بنګو کې پر دې کارتو پیسې نه راکړي او په هسپتالو کې مریضان تحویل داسې رسمیت نه اخی
د کراچۍ افغان کډوالو کیم کې میش افغانان وای دی محل په هواد کې رواني ګرانې لکبلا تر ټولو لوی ستونزې معاش ته او د پاکستان نورو غړو په پرتله افغان کډوال ډیر اغیزمن شوی هغه وای په خوابه ورسره د بهر هوادونو نه مالی مرستي کېدلې خو اوس محل هغه تړل شوی دی افغان کډوال زیاتوی باید پاکستان حکومت ک د خپل غړو د پاره کومي مالی مرستي اعلانوي افغان کډوال دی هم پکې د انسانيت پر بنیاد ورشا ملکی ذوالفقار بیٹنه وی وی دیوا کراچۍ
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نوري په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوی او ساز د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده راځي چې په ګډه واورو
نن امریکایان د جون 10 په نوم د آزادۍ قومي ورځ مانځي دا د کال 1915 پیتم د جون د 19 تاریخ یادګرنه ده په کوم ورځ چې په امریکا کې میشته د افریقانو امریکانو غلامانو اخیری ټولی ته خبر ورکړی شو چې دوی آزاد شول د افریقانو امریکانو غلامانو دغه ټوله په دغه ورځو کې د ټکساس په گالویستن کې اوسېدل دوی د خپل میاد نه دوه کال وړاندې د غلامانو آزاد کړی شوی وو د امریکای پخوانی صدر ابراهام لینکن د کال 1903 پیتم د جنوري پړومبي تاریخ د غلامۍ د ختمولو فرمان جاری کړی وو په کم کې چې ویلې شي وو چې په یاغي کنفدرېټ ریاستونو کې غلامان ساتلې شي ټول خلک آزاد دي خدا فرمان د خوشاله نه زیات یو د خطرې دستاویز ګڼل کې دوه ځکه چې دا د یاغي ریاستونو د پاره او په دې سبب نور سیمو کې قابل عمل نو تکنیکی لحاظ سره د غوریاستونو کې پراته غلامان هغه وخت آزاد خوشول خود موجودو حالاتو له سبب د دې فرمان الفاظ ډیر رورو خوریدل د خانه جنگي د ختمیدونه دوه میاشتې پس د یونین جرنل ګاردن ګرینګر ګالوستن تلاړو او د غلطي د فوجي ګیریزن کمان په خپل لاسو کې واخیستو او دې سره دا زهره هم تر لری پوری یعنی د کنفدریشن د نیولې شو ریاستونو ګډ ګډ ته خور شو د کال 1915 پیتم پشپغم دسمبر په آئین کې د 14 ترمیم د منزورې نه پس په ټوله امریکا کې د غلامۍ او د بیګار ټوله ادارې د عمر د پاره ختمې کړې شوې د جون 10 د نوم د آزادۍ رومبه ورځ د کال 1916 پیتم په 19 جون اون مانځلې شو او ډېر زر د امریکای سویل سیمو ته خوره شو دا امریکا کې د افریقانو امریکایانو د ټولو نظره مانځلې کیدونکې د چټای ورځ ده خو سرکاري تور د دې په تسلیمولو کې یو سل شپک 50 کال اولګیدل د کال 2021 د جون په 18 تاریخ صدر بایدن د جون 10 په نوم د آزادۍ د قومي ورځ په قانون د سخت کولو سره دا یو وفاقي چټي اعلان کا صدر بایدن په دې قانون د دستخط کولو د دستوري په موقع خپل تقریر کې وایي چې جون 10 د غلامۍ د اوږدې تیارې شپې یادګرنه ده خو ورسره د آزادۍ د یورون سحر زیرې هم ده دا یقینا چې یو ډېر درنه او د طاقت ورځ ده دا یو داسې ورځ ده چې تر مخې مونږ د خپل اخلاقي ګناه یادونه کوو د زیاته کا چې لوی قانونه د ازیت نډک خپل دور نشي هیرولې او نو د خپل دردناک ماضی شپې ورځې نظر انداز کولې شي خود دې دردناک ورځو په یادګرنه مونږ یقینا چې په خپل پر هرونو په هیګدو او په دې مونږ نور توانمند کیګو
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.